سلامونه وخت سهار لس بجې سپینند د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه د زاد الحقیقه کړه وسرار لممن مو د مشال لیډو په یو بل غړي کې هر کلی کو خلدارو جوړو په شاله بیاس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منیمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
د پاکستان فوج وای په بډابره کې د هوایي ځواک پر استوګنځي د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې و. په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید درې مشکوکه وسلوال وجلی دي او د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د پاکستان فوج وای په بډابره کې پروند هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وجل شوی وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستانی فوج ویان عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شوی کې 15 پوځیان څلور ولسی وګړي او 10 برید کوونکي شامل دي. د فوج ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغه تل کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولای چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
لا هم افغانستان پر دې لاس نه دی ویلي. د پاکستانی فوج ویان ویلی وو 44 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوسته وو د جمعې په سهار یې پېښور ښار ته نږدې د بډابیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک پر یو کیمپ برید وکړ. د برید جمعوري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پېښور بډابیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي اعلان پوهیږي چې دا د امریکا بې پیلټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپلې بې پیلټ الوتکې لخوا شوی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشرانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیچ هم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د صلې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. د خبر ایجنسۍ د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشتوالي له امله د باډې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي. د خبر ایجنسۍ د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشر ډاکټر ویل چې دوی د خبر پښتونخوا د گورنر د ځانګړي پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باډه کې د بدمنۍ او فوجي عملیاتو پر وخت پوران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي.
نو دا کم سکولنا چې مکمل طور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
تعلیمي چارواکي وایي په خبر ایجنسۍ کې وسلوالو په شاوخوا یو نیم سو سکولونو کې چاودنې کړي چې پکې نوي سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشر ډاکټر ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډېره برخه له افغانستانه تیریږي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلور کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي دي. دغه څلور کارکونکي د دې ولایت په ګوزره ولسوالۍ کې تر تختونې وروسته وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند احسان الله حیات پر مشاهدو ته ویل چې دغو کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې پر داسې محل کړې چې د روس لخوا په شام کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ممکنه همکارۍ امکانات پیدا کړي، نو ورسره یې د روسي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ترمنځ پټه شخړه هم رامخته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر په 50 منټه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نا لری وساتل شي. په 2013 کال کې د روس پورې د یوکرین د کرایمیا سیمې الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د روس د لاسوهنو له کبله پینټاګان له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې وځنډولې. او د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې سټولټنبرګ به د ستمبر په 21 او 22 لویف او بیا کیف ته ولاړ شي او د یوکرین له ولسمشر، وزیر اعظم او د پارلمان له سپیکر سره به وویني. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. پروانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج وایي پرون د بډبیر فوجي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و. خلوتا دا امکان ردوي چې ګواکې افغان ولس حکومت یا ریاست به داسې کارونه حوصله افزای کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د بلوچ بلتون غشتونکو د ځپل لپاره جوړې شوی حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل شوی دی. خو د بشري حقوقو سازمان څه غوښتنه کوي؟
ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکړی چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړ کم کسان ویلې دا مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کوم بےچینی ختم شي.
په افغانستان کې د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی، خو ولې؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټکاو نشته.
یو دا به تاسو په بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واورئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي برید کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې خبر اعلان ته نوموړي وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی، البته د زیاته کړه چې هیله نه لري چې ګواکې د دې شاته به د افغان حکومت لاس وي. د خبرې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوثم ورغلی و او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کېدلو او هم د هغه زینه کنټرول کېدلو. دې کې ټول یو کم دشتنه شهیدان شوی دي چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وژل شوی دي او څلور نور ولسی وګړي وژل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خود پوست ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیاتو وروستو ځینې خلک د پولي هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چې ټول دیارلس برید کون کی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو خو هغه چې سغختل نو په هغه کې ناکام کړی شو.
جو کیمپ کې اندر آیا وہ بچا نہیں ہے وہ مارا گیا ہے ان کا آبجیکٹیو.
سمره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دي. خو هغه په دغه ځای کې وجل کېدل نه وختل خو هغه هغه ته کې راګیر کړی شو او رهایشی علاقې ته پرې نه خوده شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشی علاقې کې دوه زره خلق اوسیږي. دوی د حساسی علاقې نه هم ډېر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومې منصوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نشو.
جو بین کے ہینڈلرز کے پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کون کی پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو خو په ان خطه کې هیڅ یو برید کون کی ځانمرګ برید نه دی تر سره کړی او ټول وسلوال د امنیتی ځواکونو نو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خو د وډبیری د برید حال چې د پاکستان د فوج ویاند اور کولی او اوس صدا چې لدی ورسته په خیبر پښتونخوا پېښور او پاکستان او نورو برخو کې امنیتی وضعیت څنګه ده او هلته څوک نیول شوی دی دا تفصیل مو له خپل همکار شبیر جان څخه پوښتلی.
دا ټول دا خبر په صفاتي او شانت سره سره سمبال د ملګری تر برخو کې کوم هم مختلف تنظیمات چې هغه دا پاکستان د امنیتي ځواکونو دی یا دا شانت نو د نړۍ کې د تر په شوت کې کوم هوایي ډګر دی یا دا فورس کوم ځای نه دی چې نو دا غیر ډیر ځات امنیت کې شو دی دینا دا وا د پیښور خبر کوم کوم چې پیښور کې او دا کوم د افغان نړیوال هوایي ډګر دی عملیات شروع شوی دی او دا افغان مهاجر پشمون چکم افغان کډوال چکم غیر قانونی پشمون یوش میں شکمن کسان نیول شوی دی ادین علاوہ په اسلام آباد کې کوم دغرنګي عملیات شوی دی او د محکمې وزارت د هله کې کوم د مرکزی هي په هدایت هم ملته ټیم امنیت ټینګ شوی دی او ځینې گرفتار هم شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله کمې سوي دي او په دې مرستو کې د دوی د کورنیو اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې انصافیو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پرچانې جوړې کړي او څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله لو خل دوی سر خبري کړي او دا ريپورت را لښري.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانوی کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي یو شمېر مشال رادیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمی شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطه پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کیږي.
حاجي اسماعیل خان مفتي خو دا غوا چې مفتي خو وا هر څه بي زکه چې کمبال ورکول ری ورګه ول وښه خوري نه وا لکه نیس نن سبو چا گزاره نه پش دا سکر نه دا چې څلور پنځه بچی نش پیژشته.
یو بل تر وزیرستان جنکی ګډوال ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډانډه کلی دردنای اصل دین مینو هم دای سوي شو په خدای قسم چې زاداس کونډه یتیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لارو مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیک کم شوه زپه دارو زه نه مده خدای وسته چې واورز مې سکنه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
خوز د مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسؤول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو. هغوی د بایو میټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه فامیلونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوز د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوز له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بې ځایه شوو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمنه دي، پښتونه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی الوسه د امکان تر حده دا باید ونزو وي، دې سره باید کمک وکړو.
یاد دوي چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوه نیم لکه کډوال په خوست کې میشت دي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
هلته به د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي دوی د خیبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او پوځي عملیات په وخت ورانسو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه ورانسو سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم حاصلولو څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسه ورانو شوو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړې ده. په دې هکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی فی ولا ورتوی یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکولنا چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو و دي فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باډې سیمي او تن فضل اکبر پر دی بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زر جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلونې کړه د عملی جما ور کړل شي او د مې مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باړه کې د بدمنې او پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وې چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی. او د دغو سکولونو د نشتوالي له امله په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د بونو ښار دکانداران وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو ښار دکانداران وایي ذیلي انتظامیه ورنه غیر ضروري ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمیشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 1000 او 2000 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوي دکاندارانو د ذیلي انتظامیه پر ضد نارې وهلې او غوښتنه یې وکړه چې دوی دې بے ځای نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوای
غټ غټ جرمنې په خالی په ګرځوم دی چې دلته هوا چلې وي او دای 20000 25000 30000 روپۍ په دای جرمنې کوي.
شانی یازوای په قرضې باندې سامان واخلي چې څه غریبي وکړي خو د جرمنې چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي.
صاحب امی دي نه ډیر څنګه کړی دا خبر اور دی چې به دي کوم نه حاصل کای پرچا به ډبلو چې تو ته چې گزاراو کا فلور مینوس تا یا بیمیو به وجه ځاګه دې نه به 10000 کوتا.
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسیسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نوموړی موجود نه دی. خو دومره یې وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچه ورکوي او یا پرې جرمانې لګوي چې دا دکانونو یې صفایی نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تیر شوی وي او یا ناقص خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قیمه کمیټه د انټرنیټي جرمونو قانون چورته سایبر کرایمز بل وای په اکثریت سره منلی دی. د دې قانون لمخې به اوس چارواکي کولای سي د انټرنیټ لاري جنایت یا جرم کوونکو ته سختي سزاګانې ورکړي، خو کارپوهان وای تش قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولی بلکې پر دې عمل به نتیجه ورکوي. سراج سهیر رپورټ راکوي.
د دې بل تر لاندې به د انټرنیټ په ذریعه ترهګری کوونکو ته څوارلس کاله د بند او پنځه کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شان چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغوی ته به اووه کاله قید او د یو کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. دغه رنګ که چا په انټرنیټ کرکه خوروونکي تقریر وکړو نو هغه ته به حکومت پنځه کاله د قید سزا سره سره د یو کروڑ روپو جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسی په جرم کې به درې کاله د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به دوه کاله د بند او د 500 روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل چې دا بل به د ترهګرۍ مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي، نو نوموړي وویل
بیسیکلی خبره دا ده چې سایبر چې کوم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم نن سبا ټیریزم دی زیاتره چې کوم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کله نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار سره لاندې ورته سزا میلاو شي، مغو ته سزا یعنی میلاو شي او مغو خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنټ ټول وایي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو یو بل تجزیه کار اکبر الدین او پختل نو دا غوی ناوا
صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چې را پدې کې سو میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم د کوایټی ذریعہ په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د ریپوټیشن ته په دغه والا خدا کې چې دین دی او خلاف ځای پکار دا او کوم هغه پوری د دې بل په ذریعہ باندې چې کوم هغه حقونه چې هم کانستټیوشن راکړي د اظهار راي او هغه باندې بندیز لګي ځکه چې چرته هم دا سندې شوی چې په یو جمهوریت ریاست کې دی او اظهار باندې پابندې ولې دا د پاکستان کوم آئین چې دین داغه سره هم متصادم دی. د دې د سکیورټي خبر کې داغه لپاره دی ویشن ترمین په ذریعہ باندې ملټری پوسټ جوړ کړ، تو هغه ازمې ته دوه کار پورې ګوري چې داغه سری سری راځي.
د کایمه کمیټې د منځوري رستو دا بل به اوس ته منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلی ته لیږلې شي، د کوم رستو چې په بیا سینټ ته لیږلې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا دې هم یادوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دې بل مخالفت کړي او دای د بشري حقوقو او د اظهار رائے دا آزادی پر ضد قرض ولے دے. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې صوبې په بیلابیلو سیمو کې په تیرو نه میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوکه کسان نیولې دي چې دوی په نه یا خو یې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړې دي یا یې هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې درلودلې. د دغې صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وایي د نیول شوو کسانو ته به له قانون سره سمه سزا ورکول کېږي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ لري.
د پاکستان په بلوچستان صوبا کې په تیرو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل بیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوکه کسان نیول شوي دي. د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قومي کړنلارې یعنې تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولي چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري. هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قومي کړنلاره کې ښه رول لوبولی او دې نیول شویو کسانو ته به که په کوم جرم کې ککړ وي له قانون سره سمه سزا ورکول کیږي.
نېشنل اکشن پلان مې جو هماري جو پرفارمنس
په قومي کړنلاره کې زما په فکر موږ تر ټولو ښه رول ولوباوه او په دې موده کې چې څومره هم کسان نیول شوي که واقعي هغوی کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي نو له قانون سره سمه سزا به خامخا خبر کول کیږي
اس کے مطابق ہم ان کو ٹرائل کر لیں گے
بلې خواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ بیا وایي دا چې اته زره کسان نیول سوي آیا د دې قانوني تقاضي پوره دي کیا دا معلومات له هیڅ چا سره نشته
یہاں پہ ایسا ہے کہ جو 8000 کا ذکر آیا ہے
دلته په دې هیواد کې اکثره دا چې کېږي لکه اوس چې د دې اته زره کسانو د نیولو ذکر سوی دی خو د دې تفصیل یې هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول سوی دی د دې هیڅ ذکر نشته نو ځکه دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې قانوني تقاضي پوره کړې هم دي او کیا د یادولو وړ ده چې تر هغه وروسته چې تیر کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پور آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قومي کړنلارې اعلان وکړ چې دغه هیواد په شاوخوا ټولو صوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل شوه خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د بلوچستان د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت دي په تفصیل سره وکړي چې پکې دا دعوه کړې وه چې په صوبه کې حکومت پلو او وسلوالې ډلې ختم کړل سوي دي ډاکټر عبدالملک بلوچ د چارشمې په ورځ له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلو چې پاکستاني پوځ د بیلتون پالو بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده په دې اړه تیر رپورټ ته ورشي ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل مرکه کې ویلي وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و البته دا دعوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده خو د ده په وینا که چرته دغه ډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي
چودونی انسانان چې باسي دوربین د چا په غاړي شي لای لشکر په نامه لشکر جنگي په نامه تحفظ بلوچستان په نامه ابول په نامه جماعت الدعوه نارکت الانصار دا د ګورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل ایز ا چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړ کم کسان ویل چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بےچینی سره بےچینی ختم شي دغه خلکو دغه دغه چمونه کوله دا گاډیان دا اصله دا خلک ولدیت فلا قومیت فلا دغه ځای وسیدن دي دا د ریټین په کار کې ورکړي
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه ترپښو لاندې سوي دي دغه تنظیم د ورکلسو او وجلسو بلوچانو مسله په عدالت تونو او نورو فورمونو راپورته کوي نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی دی وای که څه هم پخوانی حکومت پلوه وسلوالې ډلې غلې سوي دي خو پر ځای نور کسان برتي کړل سوي دي
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو خلکو په پیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول نو لدی وروسته په نړیواله کچه دوی بدنام شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچا تکړه دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملی بدل کړی او نوی وجون کې ډلې یې مخته راوستي چې دوی هم هغه څه کار کوي لکه پخوانی او چې کول
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې سوي بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره کانې کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاوانی حکمت عمل ده
هغه دا وجهو چې د ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډر صدا ورې چې په دا باندې او په لاجیک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي ار کارنر سو چې بابا دا خلق چي دي یو کار چي دي دی وای چې وای مجبور ریاست د پاره کو یعنی سل کار د خپل مرضی باندې کوي غلطی دې لپاره دا شی ختم شول
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسا یو ویل سیز رایسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانه دي خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردې شاته له جلا وطنه خان افکلات میر سلیمان داوود او د وجلسوي نواب بوکټل المسی برهمداغ بوکټي سره خبري اترې روانه دي ځینې کارپوهان فکر کوي چې د غو رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلاوه وسلوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړي وي د بلوچستان په اړه رپورټ اوریدي یا اوس هم لسنیمه بجه که دون که دی اسرار علا مومند بده خبرو نو لنتی سورانده کری.
د پاکستان پوځ وايي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وجل شوي پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستانی پوځ ویان آسم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شوو کې 15 پوځیان 4 ولسي وګړي او 10 برید کوونکي شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري. لا هم افغانستان پر دېړه څه نه دي ویلي. د پېښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې بې پلټ الوتکه په یو حمله کې یو کور په نښه کړی چې درې مشوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزي پرون مشرډو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرۍ به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به ترکمنستان ګیز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له سبان یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز ترته اسرار علا مومند وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیرې په پیښه باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې پکې د پوځي افسرانو په شمول 9 کسان وژل شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی قومی ایکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړۍ مرحله کې ضرب عضب اپریشن او دغه رنگ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ضرب عضب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګه ډیره ښه شوې وه خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتی لپاره لوی خطر دی. ادریه اخر کې وای باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې د پېښور جیل په سکیورټي لیک کړی دی او وای په هر دویم درې مورز د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پېښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګټونو نه سناسې دوی ته پلاس ورځي. کې د پېښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي. نو بیا ولې قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سکیورټي په اړه خطر ده؟ ادارې مخکې لیکي چې عجیبه خبره ده چې عوام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تالاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولای شي خو وسلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسي. دا سیزونه څنګه رسي؟ څوک یې رسوي؟ چا چې په دې هر سسترګې پټې کړي دي؟ کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې؟ خو د دین هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه سنا سره برآمد کیږي خو اعلی چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نه کړو او نه چاته په دې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټي ته پام ورکول غواړي او که داسې نه وي نو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکاره مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمني خبري اژانس په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اړه د وسلوالو د برید په اړه لیکنه کړې ده. اژانس ته کې چې دا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه. بل پرو نیشنل انٹرسٹ نومی مجلے پر یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان سره ډول په سیمه کې لفرکیزي جګړې ځان شغوري پوروال کاکړ د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس لیکي تر 12 زیاتو وسلوالو د پاکستاني ملیشو جامع اغوستوي او د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې زمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونو امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شایي دا برید بډبیرې ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلیک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه په کوم کې چې 350 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اجان زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اجانس په لیکنه دا برید له څه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نیشنل انټرسټ نومي مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. مجله لیکي که څه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لرې ساتلی دی. نیشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجله لیکي په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نیشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوال طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسن په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسي پایل سي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له وسوال طالبان سره به د سولې خبرې کله پیل شي. سالم احمد صالح ریپورت لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل شوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل. دا د افغان طالبانو کورنۍ موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به راشریک شي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. لو وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکو وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوم د سره نست ته
غل فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خان جان الکوزی وایي چې په افغانستان کې وروستي بریدونه او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی چې افغانان پاکستاني شان وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر د پاکستان درآمدات لږ کړي. خان جان الکوزی دا خبره له عصمت سروان سره په یو مرکه کې کړې.
متاسفانه چې دغه اخرنی او حادثه سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې د سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباع او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راځي چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. پرځن په 2014 کې زموږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسیده، پروس کال دا 9 میلیارد تر اورسیده په عمومي کې او شتا کال شاید تر شپږو زیات نشي. نو په مجموع کې زموږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټیږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتور خصوصي متاثره کړی دی. د مختهم سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی او هلته هم د سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دی لاره بندي او مکمله دی تجارتي روابط.
پاکستان ته دی افغانستان دی مالونو په صادراتو کې هم کمواله راغلې ده.
او بدون د شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوې دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او سمو مانی اتون هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې واجه ته زموږ هم صادرات کم شوې دي. موږ هم په مجموع کې د پیشبینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږ محدود شوې ده. 40% استفاده کوو نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس لاره نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په خارونو کې کوم مشکل نشته دی، تولیدي لحاظ نه اوس پیلن موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د دوه میاشتې درې میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمې او د حیرتانو تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زموږ ټول مناسبات اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی او ارزان هم تمامېږي، د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکیچونه را پیدا کیږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
او خان جان الکوزای اوسم د مشال ریډو دغه خبری برخه پایته ورسیده. د دې غړي راځي د وخت ستوري ادبی کلتوري پروګرام او رو چې هر ورځ دا وخت تاسو ته معلومات اپډیټ وړاندې کوي. راځي ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورسپانې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به د دانش خبرندوی ټولنې له مشر اسدالله دانش سره د هغه په خبرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به له یوه عمر خوړلي ستار غږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبي کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زانګو ویل شوی، د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورسپانه لري. په همدې اړه له څو تنو اهلي نظرو سره غږېدلی یو او ریپورت مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډېر شوي، په سلګونو سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي، په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته، خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی. په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی.
تاسو باندې چې دغه برخه د اخبار شي، دا تشه ده، نه کوم دولتي اخبار شته دی نه کوم خصوصي اخبار شته دی. نو زمونږ هیله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمینه مساعد کړو، په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي. په اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وسی کی، په تعلیم برخه کې باید موجود وسی کی، په سیاسي برخه کې باید موجود وسی کی، د ژوند په مختلفو اړخونو کې اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیل بیل اخبار ولرو.
استاد محمد داوود وفا وایي چې که په دولتي کچه د ورسپانې د جاری کېدو هڅې بې نتیجې دي، په کار ده چې پانګوال په دغه برخه کې پانګونه وکړي.
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دی، او په دې منطقه کې ورسپانه نشته. زمونږ سوداګر، زمونږ سرمایه‌داران او پانګه اچونکي زیاتره وخت په ساختماني او تعمیراتی او نورو چارو باندې پانګونه کوي، خو د علم، د ادب، د فرهنګ، د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پانګه چونه ډیره کمزوري ده. نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیتونه چې دا کار یې لوسی پوره وي، په دې باندې پانګه واچي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم ورځپاڼه چې په تیرو څو لسیزو کې بلا ناغه هر ورځ چاپېدله او د دکاندارانو د اتحادیو له لارې به په ټول ښار کې ویشل کېدله، اوس په ونې کې یو ځل خپریږي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅې پیل کړې دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورځپاڼه هر ورځ خپره کړي، خو په خبره یې چې لا یې هڅو ځین نه دی نیولې.
اطلاعات فرهنګ وزارت نم دغه تقاضاګانې په وار وار موږ په رسمي بڼه، په مکتوبي بڼه، همدغه شان چې کله زه تللی یم وزارت ته، د هر یو نه موږ په خپل وار وار دا غوښتنه کړې ده، هم په لیکلې بڼه او هم په شفاهي. هغوی د بودیجې د کمبود خبره کړې ده، نو هغوی بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غني ولایت دی او ډېر امکانات لري، او والیان هم امکانات یې زیاتې. که تاسو هغوی سره دا خبره مطرح کړي، نو موږ په دې پکې رد نه لرو. موږ د مختلفو والیانو نه هم دا تقاضاګانې کړې دي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې موږ سره نه ولایت مقام همکاري کړې ده او نه اطلاعات فرهنګ وزارت زموږ دې غوښتنې ته ځواب ویلی دی.
د یادولو ده چې درې کاله وړاندې به هر ورځ له پېښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربیره یو شمېر اردو او انګریزي اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل، او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل. خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو، نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسدالله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونو عنوانونه پښتو او دری کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم. دانش صاحب، دا چې تاسو د تیرو شپږیش ویشو کلونو راهیسې دغلته په پېښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخ وړئ او په زرګونو کتابونه مو د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي، یعنی مصرف مو پې خپل کړی دی، که دا راته ووایئ چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو برخاوره باندې د بدامنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډېر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټیکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هېڅ د کتاب خریداري نه کیږي، ځکه یو خو هغه خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي، چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغم دی شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسې د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسې ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول، اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده، چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریان هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسلې دي چې هلته نه شي کېدی، مونږ په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اغوستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغسې نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لر او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسېږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی وي؟
مونږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي پکې، معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې مونږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسې بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې دي اوسو کتابونو نمونه اخیستلی شي؟
ولې نه، زه به یو خبره بله وکم تاسو ته چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده، هغه دا ده چې مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، چې حتی د علوم اکاډمۍ نه هم مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، پښتو پښتو، مثلا انګلیسي پښتو، فارسي پښتو، پښتو فارسي، الماني پښتو، داسې ډکشنریانې مونږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي. او دا کتابونه واقعا څو څو ځلې چاپ شوي دي، بار بار چاپېږي، زمون قاموسونه دوه درې ځلې څلور ځلې چاپ شوي دي، زمونږ ادبیاتو تاریخونه د حبیبي صاحب تاریخ، د هیوادمل صاحب، د روحي صاحب، ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زمونږ چې ډېر چاپ شوي دي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې ستاسې ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي، دانش مطبوعه هلته فعاله ده، دغه د دانش مطبوعه ستاسې خپل ملکیت دی؟
او دانش اسد دانش په نوم باندې مونږ یو مطبعه لرو هلته په کابل کې، اور سره دانش خپرندویه ټولنې د کتابونه چاپي او د نورو خلکو چاپي، چې څوک مونږ ته کتاب راوړي د چاپ لپاره دا غي کارم کوو.
د پېښور او کابل نه علاوه
ستاسو د افغانستان په نور ولایتونو کې سانګشته یعنی کتاب لورنځشته دي؟
او زمونږ سانګې په ننګرهار کې شته، په کابل کې زمونږ دویمه سانګه جوړه شوې ده چې اوس په میرویس میدان کې کوټی سانګي کې د دانش دویمې سانګې په نوم باندې. په نورو ولایتو کې زمونږ ملګري دي چې هغې مونږ کتاب چاپو، مونږ هلته خپل کتابونه لیږو چې د نمایندګانو په شکل کې قندار کې، خوست کې، مزار کې، داسې ځایونو کې مونږ ولایتو کې مونږ نمایندګان لرو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستار غږون کې جمدر استاد چې عمرې سباندې اتیا کلونو ته رسیږي، اوس هم له یوې هنري ډلې سره د خوښیو محفلونو ته ځي او له همدغه روزګاره د ژوند بیړۍ چلوي. له نوموړي سره مو د زړه خوالې ته رابولم. جمدار استاد چې د جلال آباد خار ملنجان ورته سیرما د استاد ردوان منور سره په دیره کې ناستې او تاسې د خواږه ستار نه دغه نغمه واورېدله، د سره خبرې کو چې څو کاله به کېږي چې د دغه ستار د پند سره وابسته دی؟
ما کابل رادیو کې پروګرامونه د چپ هغه وخت استادان استاد ښاغلی سرنګ استاد، غلام حسین دغه پلار، استاد محمد عمر، استاد غلام نبی، استاد هاشم، استاد نبی ګلو، عبدالرحمن کاکړو.
تاسې د سنۍ سیوپنج خبره وکړه، یعنې په پارسۍ کې مو ویلې چې په 15 کال، دا د 1415 کال خبره ده؟
د 1415 کال خبره ده.
د نن نه تقریبا یو کم 60 کاله پخوا تاسې د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وای، داسې نامې تاسې واغستې چې دا د افغانستان وتلي سیری دي، هم په پارسي او هم په پښتو هنر کې. نو تاسې د هغه وخت نه په راډیو سره وابسته وئ؟
بلې، موږ د هغه وخت نه په راډیو کې داخلو. په هغه وخت کې سب نه و، هغه وخت کې ژوندی پروګرام په پولي باغونه کې زمونږ راډیو و. استاد زاخل استاد اولمیر استاد زمونږ سره په راس کې واقع و. نو دا راډیو بیا په بیمارو کې دا راډیو جوړه شول، نو موږ ته موږ چلاړو بیمارو ته بیرته موږ دې زړې ریډیو تر دلته ریاست کلتور په نامه جوړ شو چې دلته تاسې پروګرامونه جوړوئ، بیا سب کوئ، بیا هغه راډیو ته راوړئ. نو د هغه مخکې د هغې زمان نه موږ ژوندی پروګرام تېرو، سب مپ نه و او موږ پروګرام به تېرو.
یو کم 60 کاله خو ډیر وخت کېږي، نو داستا عمر څومره دی؟
زما عمر شپږ اتیا کاله دی، ما عمر دی او خپل عمر نه زه ډیر خوشحاله.
تاسو خو داسې معلومی لکه سلویخ 15 کلن چې د دغه ځوان پاتې کېدو راز په څه کې دی؟
د دې ژوند راز پاتې کېدل خاص موسیقي ده. زه اوس هم زوړې ما په دې زوړې ما چې زه د انقلاب زوړ کړم، خو دا انقلاب چېرته نه وای، زه به د سلویختو نه بېخي چې زه به 15 ځوان وای.
په دې وروستیو کلونو کې چې زمونږ یادیږي، نو د حجرې مجلسونه به وو، دغه د پښتو د حجرې مجلسونه چې جوړېدل، که د هغې نه راته لږه یادونه وکړي چې په هغه کې به څوک څوک استاد سره او تاسو به پکې ستار غږولو؟
زمونږ په راس کې خو ښاغلی محمدین زاخل، دا زمونږ یو ډېر ستر او پیاوړی هنرمند و. زمونږ ټوله شخصا خاصه پښتو موسیقي د غږوله محمدین زاخل استاد.
او ورسره بیا به سندرغاړي څوک؟
نو سندرغاړي به ښاغلی منور استاد و، ښاغلی سید عالم به و، قدیم به و، رحماني ور به و، تور بادام به و، سپین بادام به و، دا سارګل بورا به و، نعمت الله به و. نو دا د وخت خامیندار و، دا ګل زمان دی، دا ټول به دغه سره په کار کې داخل.
او اوس چې دغومره زمانه وتلې ده او ته د دې هنر سره وابسته یې، نو ستا پکې اوس دا د چا خبره روزګار دی ګرځېدلی دی، د بچو رزق پکې پیدا کیږي؟
زه خو چې واقعیت خبره درته وکړم، مونږ اوس مونږ ته دې هنر جواب را کړی دی، ځکه چې هر طرف طرف باندې هر څه بند دي. حکومت هم زمونږ پوښتنه نه کوي او خلق خو بیخي مونږ نه نفرت کوي. پخوا به په یو ښار کې روان و، مونږ هغه د راډیو هنرمند دی، هغه د مونږ به نور هم تنګ تنګ قدمونه اخیستو، عزت به م ډېر و. اوس چې په لاره تېرېږو صاحب خلک رانه مخ پټوي، وایي چې هنر سره مینه کمه شوله، نو مونږ خو د خلکو دپاره هنرمندي کوو. چې خلک مونږ سره مینه نه لري، نو مونږ به چاته هنر و؟
نو که زه تاسو ته ووایم چې د مشال راډیو اورېدونکي ستاسو د هنر سره مینه لري، که یوه ښکلې نغمه وغږې، خوښه دې ده؟
دواړو سترګو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.
دا مشال ریډیو دا